لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راڈیو دا خبرونه د سندرو میلمنه د پروگرام لپاره ځانګړی ده، خو له هغه مخکې په مختصره خبری برخه کې به واوري چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي ښایي د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان ژمي کې د واورو د ښویېدو پیښې وشي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د پخوانی جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه په افغانستان او سیمه کې فرقهیي تشدد زیاتولی شي. او د امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا پاوځ به د ایران پر کلتوري ساحو هسې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ګواښ کړی و برید ونه کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قمندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ارګ وایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنجشیر له مشرانو او مخاورو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړمه شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې له خپلو 5 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال امرالله سالی ویلی دی چې اوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرویستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قولی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو لږ تر لږه یو مهم قمندان هم شامل دی. حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قمندان و هم وژل شوی دی. نوموړی یو له هغو کسانو و چې د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارې، چاربولک او کشندک یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایي په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبه پای ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقهیي تشدد زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی، خو دواړو خواوو په رسمي ډول د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د امریکا پاوځ به د ایران پر کلتوري ساحو حمله ونه کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا ګواښ کړی و. ښاغلي اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پاوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي که نه، په ټینګار سره وویل چې پاوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې پر کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1954 کال د هاګ کنونسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. دفاع وزیر ښاغلي اسپر په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی که نه څه ونه ویل. د امریکا پاوځ تایید کړی چې د یک شنبه په ورځ د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولي. د جنوري په 15مه په ماندا بې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې شاوخوا 50 سرتیري کینیا ته استول شوي. الشباب وایي ماندا بې اډا په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي صلیبیانو د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اور وژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 تنه مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 6000 کیلومتر مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې. د اور 24 کسان وژلي او څه باندې 1500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. ښاغلی اواکوف پرون د جنوري په 6مه پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلی چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پریکړې ته سترګې په لاره دی. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دی، خو په بیان کې نه وویل شوي چې څه ډول مرسته. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي. نجیب آقا فهیم وایي چې د سخت طوفان او درنې واورې د ورېدو له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. ښاغلی فهیم سپارښتنه وکړه چې موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال خپل ژمني وسایل له ځان سره ولري. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دایکندی د ولایتي شورا رئیس هاشم رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنځشنبې د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیايي کارکوونکو نشتوالی په کلو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا که حکومت پر وخت لارو د پرانیستو لپاره اقدام ونه کړي د اوسنیو ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي. شیما رستمیان وایي واړه کلي حتی له ولسوالیو سره تړلې نه دي. دا خو ښار نه دی، عجیب و غریبي درې او له پیچومو ډکې لارې شته. خلک په تنګ دي له بده مرغه چې حکومت یوازې کوتلونه په پام کې نیولي. ان تر کناخ کوتل پورې د ولسوالۍ لارې ته پام نه دی شوی چې دوه ورځې تړلې وه. پرون یې یوه حامله مېرمن تر عمومي سړک پر اوږو انتقال کړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم مني چې وروستیو واورو تر ډېره په لرې غرنیو کلو او بانډو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. ښاغلی فهیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تړلو لارو پرانستل به له نن یعنې سې شنبې څخه بیرته پیل شي. ښاغلی فهیم وایي په غور، بامیان او دایکندي کې د سینیو لرې پرتو سیمو لارې تړلې. د سې شنبې، چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافې هوا اټکل شوی دی او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانیستو لپاره ګمارل شوي یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لرې پرتو سیمو کې د لارو موانع لرې کړي او لارې پرانیستي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګه زیاته کړه چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو ښویېدنو په څیر د داسې لویو پیښو رپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولی وي. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینا یې سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې ښویېدنې خطر شته.
د شهرای سالنګ خطر برفکوچ
دی. وای د سالنګ پر لوی لارو د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په ژمنیو وسایلو سنبال وي. خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعاتو ته جدي پاملرنه وکړي. خاغلی فهیم وویل عمومي لارې چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانیستې دي. د ژمي په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی. خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې سږ کال نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي.
و موریدل چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د واورو د خویدو خبرداری ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شمال او مرکزی ولایتونو په ګڼ شمیر سیمو کې د درنو واورو د ورښتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادۍ راډیو اوریدونکو د اس ام اس 14 په وسیله په خپلو پیغامونو کې هم د درنو واورو د ورېدو خبر ورکړی او له حکومتي چارواکو څخه یې زیانمنو خلکو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه انجینیر ولی خان نورمل لیکي چې د تیرو څو ورځو را په دې خوا سخته واوره ورېدله. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ازرې ته ټولې غځېدلې لارې بندې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي حکومت او خیریه بنسټونه باید په دې یخ ژمي کې له بېوزلو خلکو او کورنیو سره مرستې وکړي. شهید زاده د زابل ولایت له خاک افغان ولسوالۍ نه لیکي په خاک افغان او مضافاتو کې درندې واورې ورېدلې چې د سیمې ټولې لارې بندې دي. نوردین افغان منګل د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي له حکومت څخه غواړو چې لارې خلاصې کړي او هغه خلک چې په واورو کې بند پاتې دي د خوړو او سرپناه مرستې ورسره وکړي. او غلام نبی چشتي د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي چې د کابل کندهار لویه لاره لا هم د ترافیکو پر مخ بنده ده. حکومت یې په خلاصولو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت ډېره بښنه غواړم، د افغانستان ولسمشر لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل د پروان ولایت د پخواني جهادي قمندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی. ارګوایي چې ښاغلي غني دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ لغړو او د کودامن پروان کاپیسا او پنچیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې کړې ده. دا خبره پرون د افغانستان په ولسی جرګه کې هم یاده وشوه او یو شمیر وکیلانو بحثونه پې وکړل. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیسي جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی میرداد خان نجرابی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پارلمان له ځینو نورو غړو سره د ښاغلي غوربندي د وژل کېدو په تړاو له ولسمشر اشرف غني سره هم خبرې کړې دي. ښاغلی نجرابی وایي د تېرې شپې عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شوي، خو دا چې کوم امنیتي اداره په کې ښکېله ده معلومات نه ورکوي. هغه وایي چې ولسمشر د دې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی دی. د یو پلاوی چې هغې کې د پارلمان غړي، ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استازي او د دې کورنۍ غړي شامل دي، د ولسمشر په امر جوړ شوی. په وروستي مرحله کې به دغه پلاوی خپل تحقیق وکړي چې ولې دغه عملیات په لاره اچول شوي وو او ولې دا کس وژل شوی دی. د دې پېښې د روښانېدو وروسته به ټول عاملین د قانون مطابق مجازات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي عبدالستار مراد غوربندي او 5 ملګري یې د ملي امنیت ځواک ځواکونو لخوا تیر شپه وژل شوی دی. ښاغلی رحماني د ولسي جرګې د دوشنبه په عمومي غونډه کې د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون ته د دې پیښې د څېړلو لپاره دنده وسپارله. د وی هغه عملیات چې نن شپه د ملي امنیت ځواکونو د کابل په ولسمه ناحیه کې ترسره کړي، په دې پیښې کې د امیر ستار قربندي په ګډون 15 همکاران هم وژل شوي دي. د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده سپارل کیږي چې دغه پیښه په سمه توګه وڅېړي.